بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو، او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینې او اخلاص سړک ګېډې ګېډې سلامونه ومنه. دوستانو، نن د خالی شنبه ورځ د 2023 هجری لمریز کال د ورې د میاشتې 14مه نیټه ده چې د 1442 هجری قمري کال د شعبان المعظم د میاشتې له 6مې او د 2023 میلادي کال د اپریل له 3مې نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانی خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړي سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي. له خبرونو وروسته بیا درته یوه سیاسي تبصره وړاندې کی چې عنوان یې دی: سعودي عربستان ته د مصطفی القاسمي د سفر هدفونه. له دې وروسته بیا له معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوردل شي. په ننني ټاپیک هم بیا ایرانی مرمنو پروگرام درته وړاندې کیږي چې دا د پروگرام سلور سلویختمه برخه ده. لدی ورسته هم بیا د لارغون کوټ سیلنو په ارتباط پروگرام درته وړاندې کیږي چې په همدې سره زمونږ د یو سات سرانه خبرونه هم سر درسي parstoday.com/ps زمونږ د انټرنیټي سایټ درکتی والنده دمکو بیا حاضرېږو. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ. په سر کې هم د خبرونو لنډیز: اسلامی ایران به امریکا سره د ټولو بایکاټونو لا لغوه کیده مخکې خبرې ونه کړي. افغانستان کې د امریکا د سولې د طرح په اړه ورستی بیا کتنه کیږي. د پاکستان لومړی وزیر وایي چې د هندوستان سره د اړیکو عادي کول منتفی دي. د افغانستان په هلمند کې د سړک غاړې ماین په 14 کې 15 ملکیان وژل شول، او په بغداد کې یو زوروره 14 وشوه. اوس هم بشپړ خبرونه: اسلامی ایران به لا امریکا سره هیڅ خبرې ونه کړي. د ایران پریس خبری آژانس لا راپور سره سم د ایټمی موافقې د ګډ کمیشن د مجازی غونډې لا تر سره کیدا ورسته یوې لوړدبا سرچینې ویلي چې اسلامی ایران به لا درستو بایکاټونو لغوه کولو مخکې لا امریکا سره هیڅ ډول خبرې کاغه نیغ په نیغوی کا غیر مستقیم ډول ونکړي. دغه لوړدبا سرچینې ټینګار وکړ هم هغه ډول چې امریکا لا خبرو پرته لا برجام ووتله، او په ایران یې بایکاټونه وتپل. اوس هم لا خبرو پرته باید درس بایکاټونه لغوه کړي. دغه لوړدبا سرچینې د اروپا د بهرنی سیاست پرونی بیانیې ته په اشاره سره وویل چې اسلامي ایران داسې هیڅ طرح نه مني چې اساس یې د امریکا په وسیله ګام په ګام بایکاټونو لغوه کول وي. دغه سرچینې زیاته کړه د 2020 کال د جنوري د 8 نیټې په وینا کې د اسلامي انقلاب معظم لارخود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د حکم په اساس اسلامي ایران یوازې د امریکا له درستو بایکاټونو لغوه کولو او ریختیا معلومولو وروسته خپلو برجامي ژمنو ته ستون شي. په افغانستان کې د امریکا د سولې د طرح په اړه ورستی بیا کتنه کیږي. د طلوع خبری آژانس لا راپور سره سم د افغانستان د ملي ګټو د لوړې شورا غړي عبیدالله سلیم ویلي د امریکا د سولې د طرحې د مساوید جاجون کی 15 کسیزا کمیټه چې افغان ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او خارجه وزیر حنیف اتمری هم غړي دي، دغه طرحې د بیا کتنې نتیجې په افغان حکومت هغه د ترکیه په غونډه کې مطرح کړي. ټاکل شوی ده ترکیه غونډه د افغان حکومت او طالبانو د استازو په شتون سره تر راتونکو څونه پورې تر سره شي. دا په داسې حال کې چې لدې مخکې د سیاسي مرکز او ولسی شورا غړیو په انتقالي حکومت مشهوره طرحه غیر عملی بلی او ټینګار کړی و چې د امریکا دا طرحه د افغانستان د اوسني نظام د لامینځه وړلو په معنا ده. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ویلي چې له هندوستان سره د اړیکو عادي کول منتفی دي. دا په داسې حال کې دي چې تمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د احتمالي تجارتي اړیکو لا سره پیلیدا سره د اسلام آباد او نوی ډیلی د اړیکو یخ خلاص شي. ایرنا خبری آژانس راپورټ ورکوي چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان هغه څه ته په اشاره سره چې هغه د هند حکومت په وسیله د کشمیر سیمې د ځانګړو اختیاراتو لغوه کول وبلل ټینګار وکړ. د دواړو هیوادونو د اړیکو عادي کېدا د کشمیر په اړه په خپلې فیصلې کې د نوي ډیلی له بیا کتنې سره مشروطی. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ویلي چې د هندوستان او پاکستان د دوستانه اړیکو ټینګول دوستانه فضا ته اړتیا او ضرورت لري او هندوستان باید د کشمیر په اړه له خپل یو اړخیزه اقدام شاته وکړي. د افغانستان په هلمند ولایت کې 15 ملکیان وژل شوي دي. د طولو خبري آژانس له راپورټ سره سم د هلمند فرمانداری ویلی چې په لشکرګاه ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین په 14 کې 15 ملکیان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دغې 14 سره په یو وخت په هرات ولایت کې هم د سړک غاړې ماین په یوه بله 14 کې هم 9 ملکی میرمنې ژوبل شوي دي. تر اوسه کوم کس یا ډلې د دغو 14 پړه پر غاړه نه ده اخیستي. په پاکستان کې د شیعیانو په بدرکه کې دا اعتراض وشو. د ایرنا لا راپور سره سم اعتراض کوونکو ویلي چې په پاکستان کې حکومت او امنیتی او استخباراتي ارګانونه باید دغه هیواد د خارجو په تیر بیا شیعیانو د حفاظت لپاره هڅه وکړي او د بدرکه شوو کسانو د برخلیک په اړه ځواب وایي. اعتراض کوونکو همداراز ویلي چې دغه اقدامات په پاکستان کې عدالت او نورو حقوقي اړتیاو ته له رسیدا سره په تضاد او ټکر کې دي. نه د مخکې په پاکستان کې سیاسي فعالانو د شیعیانو د بدرکه کېدا په اعتراض کې غونډې او ډول ډول ولسی حرکتونه ترسره کړي وو. په بغداد کې زوروره 14 وشوه. د ایرنا لارا پور سره سم د ځایي سرچینو په وینا د بغداد په الکرادا سیمه کې سخته 14 شوې ده چې له امله یې د سیمې په شاوخوا ودانیو کې هم د هغه سختوالی او شدت احساس شوی دی. تر اوسه د احتمالي تاوانو او تلفاتو راپورټ نه دی ترلاسه شوی. په بغداد کې په تیرو دوو میاشتو کې 100 ترهګرې ځان بجون کې 14 تر سره شوې دي. دا 14 په داسې حال کې شوې ده چې په بغداد کې د عراق، مصر او اردن د سرمشریزه په درشل کې سخت امنیتی تابعیاوي غوړ شوې دي. دا د دې محل خبرونه لا پاملرنې مو یو دنیا مننه. زمونږ هغه عزیزان چې د انټرنیټ اسانتیا لري او غواړي چې موږ سره له دې لارې هم خپل ارتباط ټینګ وساتي، نو parstoday.com/ps زمونږ د انټرنیټي سایټ درکته چې تاسو پرې د نړۍ او سیمې تازه خبرونه، سیاسي مطلبونه، کلتوري، عقیدتي او نور داسې جالب مطالب هم لوستلی شي. او په همدې پاڼه تاسو زمونږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي، parstoday.com/ps. عزیزانو، اوس هم تاسو پام راغواړو یوې سیاسي تبصرې ده چې سعودي عربستان ته د عراق د لومړي وزیر مصطفی الکاظمی د سفر هدفونه تر عنوان نه دي. د عراق لومړي وزیر مصطفی الکاظمی تیر شروع په ورځ عربستان ته سفر او د دغه هیواد له ولیعهد محمد بن سلمان سره کتنه او خبرې اترې وکړې. په عراق کې د مصطفی الکاظمی لومړی وزارت یو لس میاشتې تیریږي. مصطفی الکاظمی د خپل لومړی وزارت لامغه لومړی عربستان ته د سفر په لټه کې وو. ټاکل شوی وه کاظمی تیر کال لومړی وزارت ته له رسیدا وروسته په خپل لومړني بهرني سفر کې عربستان ته ولاړ شي، خو دغه سفر دا غت څه په دلیل چې د سعودي پاچا ناروغي او بوډاتوب ذکر شی او تر سره نشو او هغه لومړنی سفر تهران ته وکړ. د سره سره الکاظمی تل خودلی دا چې عربستان ته له سفر او د ملک سلمان په شمول د دغه هیواد لا چارواکو سره کتنې ته لیوالتیا لري چې په نهایت کې د تیرې شروع په ورځ دغه سفر ترسره شو. خو د عربستان پاچا د عراق له لومړي وزیر سره کتنه ونه کړه او د هغو کتنه یوازې له دغه سفر مخکې په مجازي توګه په یوه ټلیفوني تماس پورې محدوده پاتې شوه. د دغه سفر په اړه دوه موضوعګانې مطرح دي. لومړنی موضوع د عراق بهرني سیاست ته د کاظمی کلي کتنه او دوهمه موضوع هم د ورستی سفر خاص او ځانګړي هدفونه دي. مصطفی الکاظمی په کلي کتنه کې عراق د یوه عربي هیواد په توګه ګوري او له عربي هیوادونو سره د خپلو اړیکو پیاوړتیا ته لومړیتوب ورکړی دی. د عراق لومړی وزیر د خپلې څوکۍ لا همغه لومړی ورځ وخودله چې د عراق د مقاومت د چورلیز د سیاسي ډلو په وړاندې د داخلي انډول د رامنځته کولو لپاره د عربستان او اماراتو په شمول د مقاومت له حوزې بهر عربي هیوادونو سره اړیکو پراخولو ته ګروهنه او تمایل لري. پر دې اساس سعودي عربستان ته دغه اوسنی سفر او یا دغه سفر د ترسره کیدا لپاره دغه خکارا ګروهنه او همدارنګه عراقی او عربستانی ډیپلوماټیکو پلاوی سفرونه چې لدی مخکې ترسره شوی دی باید په همدې لړکې وارزول شي. دغه کتنه د عراق په چارو د اغیزمنو او بهرنیو قدرتونو د ملاتړ وړ هم ده. د عراق لومړی وزیر په خپل شخصي پاڼه کې عربستان ته د خپل رستی سفر هدف د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ورورګلیزو ملګرتیاو د افقونو پیاوړتیا وبلله. عربستان ته د مصطفی الکاظمی سفر له نورو اړخونو هم مهم دی. حاضر دمه عراق مخې ته خپل مهم چیلنج او مشکل اقتصاد دی. سخت اقتصادي مشکلات د حکومتي ضد مظاهرو د بڼه غوره کېده اصلي عامل دی. هغه مظاهرې چې د 2000 میلادي کال په دسمبر میاشت کې له لومړي وزارت د عادل عبدالمهدي د استعفا سبب شوې. مصطفی الکاظمی هڅه کوي د عربستان په شان له هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړتیا او د اقتصادي پانګونې د جذبولو له لارې پر عراق واکمن اقتصادي مشکلات کم کړي. په همدې لړ کې هم د دې مخکې عربستان سره څو اقتصادي تړونونه وکړل او د عراق په جنوب او لویدیس کې د کرهڼې او مال ساتلو لپاره ریاسته مځکې ورکړې. د عراق او عربستان ګډې پولې هم په دې حکله اغېزمنې دي. په بغداد کې د عربستان د سفیر په وینا ریاسته د الکاظمي په سفر کې د سرحدي لارو زیاتول په ایجنډا کې شامل دي. پر دې سربیره عراق په راتون کې نومبر میاشت کې پارلیمانی انتخابات لري او په دغو انتخاباتو کې بریالیتوب او د عراق د لومړي وزارت څوکۍ ترلاسه کول چې اوس کاظمي په دایمي توګه په اختیار کې لري د هغه لپاره ډیر اهمیت لري. د بهرنیو سفرونو ترسره کول د عراق د لومړي وزیر له انتخاباتي هدفونو سره هم برابر دي. بل ټکی دا دی چې عربستان هڅه کوي د اسلام ایران په شمول د آسیا د لویدیځ له نورو قدرتونو سره د خپلې سیمه ییزې سیالۍ په لړ کې په عراق خپل نفوذ زیات کړي. پر دې اساس آل سعود هم له عراق سره له اقتصادي او سیاسي اړیکو پیاوړتیا هرکلی کوي. خو په عراق کې دننه داسې ډېرې ډلې او سیاسي جریان نشته چې هغه له عربستان سره د اړیکو دومره پراخول نه مني. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زما فرتمی سلامونه او نیکې هیلې ومنې. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د خالی ورځ یا شنبه د 1400 هجري لمریز کال د ورید میاشتې 14مه نیټه ده، چې د 1442 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې له 6مې او د 2021 میلادي کال د اپریل له 3مې نیټې سره سمون خوري. یو زر اووه پنځوس کاله پخوا د 315 هجري قمري کال د شعبان یا برات د میاشتې په 6مه نیټه یو مشهور مسلمان مورخ او کتاب پیژاندی ابن ندیم وفات شو. د هغه شهرت زیاتره د هغه د مشهور الفهرست کتاب په وجه دی. هغه په دغه کتاب کې د خپل زمانې د اسلامي تمدن ټول رایج علمونه معرفي کړي او بیا یې د دغو علومو په زمینه کې د مشهورو دانشورانو او پوهانو د ژوند حالات لیکلي دي. ابن ندیم په الفهرست کتاب کې همداراز له دغو مختلفو علومو سره د اړوندو کتابونو او رسالو خبرونه بیان کړي او د هغو د مؤلفانو د ژوند پوره پوره حالات راوړي دي. دغه ټولګه له تیرو وختونو څخه د مؤلف تر خپل زمانې پورې د ټولو عالمانو او پوهانو د ژوند په حالاتو مشتمله ده. په دغه تاریخي کتاب کې همداراز د کتاب د تألیف تر زمانې پورې د مختلفو علومو د پیدایش او د نړۍ د ملتونو د لرغونو آثارو په باره کې شرح هم راغونډه شوې ده. ابن ندیم د خپل زمانې له مشهورو دینونو او مذهبونو څخه هم غافل نه و او په دې لړ کې هم یو شمېر مطالب راغونډ کړي. د هغه یو بل اثر الاوصاف والتشبیهات نومیږي. یو سل نه کاله پخوا د 1330 هجری قمری کال د شعبان یا برات د میاشتې په 6مه نیټه ستر عارف ملا محمد کاشی په 40 کلنۍ کې وفات شو. دغه قدرمن عالم په خپل له برکته ډک ژوند کې له خپل پاک خدای سره په ارتباط بوخت و، تر دې چې د معبود په سپېڅلي ذات کې فانی شو او له ټولو دنیاوي خواهشاتو سره یې اړیکې پرې کړې. د هغه د علم او عرفان په مکتب کې د سترو عالمانو روزنه وشوه چې د هغوی له زیاتو مهمو څخه آیت الله عظما حاج آغا حسین بروجردی، حاج آغا رحیم ارباب اصفهانی، آقا ضیاءالدین عراقی، سید حسن مدرس او میرزا حسین نعینی ته اشاره کولی شو. ملا محمد کاشی د عمر تر وروستۍ شیبې پورې په خپل ټول توان سره له خپل پروردګار سره په مینه او عشق کې بوخت و. د دغه نامتو شخصیت له معنوي او عرفاني حالاتو څخه زیات واقعیات نقل شي. دوه پنځوس کاله پخوا د 1918 میلادي کال د اپریل په دریمه نیټه د هند مسلمان ولسمشر زاکر حسین وفات شو. زاکر حسین په 1992 میلادي کال کې وزیږید او خپلې زده کړې د علیګر په اسلامي پوهنتون او د جرمني په برلین پوهنتون کې ترسره کړې. هغه له خپل زده کړو وروسته په اوږدو کلونو کې علمی او سیاسي فعالیتونو ته مخه کړه، تر دې چې په 1928 میلادي کال کې د هند ولسمشر د مرستیال مقام ته ورسید. هغه په 1928 میلادي کال کې په عام ټول ټاکنو کې د هند ولسمشر مرستیال شو. هغه د 1928 میلادي کال په عام ټول ټاکنو کې خپل سخت سیالۍ میرمن اندرا ګاندي ته ماتې ورکړه او د هند ولسمشر په توګه وټاکل شو. هغه چې د مسلمانانو پر خلاف د هندوانو له سلطه غواړې کړچارې نیوکه کوله، د پاکستان په نوم د هند د مسلمان میشته برخې له جلا کېدا هم ملاتړ وکړ او د پاکستانیانو د خپلواکۍ لپاره چې د هغه په قول د هغوی پر ضد د هندوانو د ظلم پای و، د هندوانو په منځ کې هم له محبوبیته برخمن و. پانګوالي، اقتصاد، اخلاق او مملکتداری د هغه له اثارو څخه دي. زاکر حسین بالاخره د 1918 میلادي کال د اپریل په دریمه نیټه په 22 کلنۍ کې وفات شو. هغه د هندوانو او مسلمانانو په ننني نثر کې ځانګړی احترام لري. یو ویشت کاله وړاندې د 1979 هجري لمریز کال د وري د میاشتې په 14 نیټه یو نامتو ایراني نقشه جوړوونکی او جغرافیا پو مهندس حباس صاحب وفات شو. هغه په 1900 هجري لمریز کال کې له تفریش سره نږدې وزیږید او د خپل پلار ابوالقاسم صاحب چې په خپله یوه جغرافیا پو و په ملاتړ او لارښوونې سره یې لومړنۍ زده کړې پیل کړې. ایرانی میرمنی د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمه ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د ایرانی میرمنی نوم لړۍ یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو، په دغه نننۍ مطلب کې د ایران د یوې غوره میرمنې مریم اربابي په باب چې د خراسان شمالي ولایت د ګرمې ولسوالۍ د شاهد ابتدایي ښوونځي معلمه ده در سره وغږیږو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. دوستانو، په همدا وروستیو کې په دریو برخو کې د مهربانی نومې کلنۍ جایزې غوره کسان معرفي شوي چې د دغو دستورو لومړنۍ غوره میرمنه میرمن مریم اربابي وه. سک کال دوهم کال دی چې د دارالکرام خیریه مؤسسه په وسیله د مهربانی نوم د جایزې د سورې تر سره کیږي. دارالکرام خیریه مؤسسه له 1993 مریز کال څخه کلنۍ جایزه د ماشومانو د حقوقو او وضعیت د لوړتیا په باب د ایرانیانو د هلو ځلو د دودولو او ستایلو په موخې سره پلان کړی، څو هر کله د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت خوره کسانو ته ډالۍ کړي. د دغه جایزې د قضاوت کوونکي پلاوی د ټاکلو په ځانګړنو کې د خپلې خوښۍ څیړنیز او تعلیمی فعالیتونه د ماشومانو د زده کړو د اړتیاو د تخنیکي او تخصصي بیخبنایي تدارکاتو لپاره د اداري او ډلو د فعالیتونو په شمول هر ډول هغه فعالیتونه دي چې په مستقیم ډول د کم برخمنو زده کوونکو د تحصیل او مادي امکاناتو له مقولې سره اړوندېږي. په همدا وروستیو کې د دغه کلنۍ جایزې د دوهم پړاو غوره کسان په دریو برخو کې معرفي شوي چې د دغو دستورو لومړنۍ غوره میرمن د ایران د خراسان شمالي ولایت د ګرمې ولسوالۍ د ابتدایي مدرسې معلمه میرمن مریم اربابی وه، خو هغې په خپله په دغو دستورو کې ګډون ونه کړ. هغه له یوې مودې راهیسې په کرونا وایروس د ککړتیا په دلیل په روغتون کې بستري وي. په داسې حال کې چې د ناروغۍ په اوج کې هم هغې تدریس او خدمت کول پرېښودلی نه دي، او په دې دغې لارې کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. زموږ په دغه نننۍ مطلب کې د خدای بخښلې مریم اربابی له سرشندونکو فعالیتونو سره لا زیات بلد شو. نو ستاسو سره د ملګرتیا غوښتنه کوو. قدرمنو دوستانو، میرمنی چې د ټولنو څه د پاسه نیم نفوس د دوی د ګران بیه خدماتو پام ته داره دی، او هر چرته چې وي د خپلو توانمنیو تر څنګ د دوی په وجود کې د مهربانۍ او نرمښت یوه دنیا نغښتې لري. په دې منظومان کې البته هغه څه چې ایراني او میرمنو ته لا ځانګړی امتیاز ورکوي هغه اعتقادونه او باورونه دي چې د دوی د روح په ژورتیا کې نفوس او د دوی مهربانی او مینا زیاتوي. میرمن مریم اربابی د ګرمې ولسوالۍ د شاهد شونځی یوه معلمه وه. دغه معلمې په خپل مخینه کې د معلمی په توګه د ښوونې او روزنې په برخه کې د فعالیت 22 کلنه تجربه درلوده. د زده کړه او د زده کوونکو د یادونې لپاره د هغې ډېرې زیاتې اندېښنې او فکرونه له هغو تعلیماتو راپورته شوي وو چې په هر یوه کس یې واجب ګڼي، او معلمان او استادان ارزښمنه پانګه او له احترامه ډک شخصیتونه ګڼي. د هغې سرشیندنې د هغو غوره او وړ انسانانو د سرشیندنې ښودونکي دي. د معلمۍ نامې ته معنا او ځلا ورکوي. د معلمانو د سرشیندنې په اورېدو او لیدو سره په تېره بیا د دغې معلمې میرمنې د قربانۍ او خدماتو د انځور په لیدلو سره انسان پوهیږي چې له دغه شرایطو څخه د تېرېدا لپاره یوازې د بدن سلامتیا نه، بلکې د انساني روح سلامتیا هم ضروری ده چې ډېر لوړ مقام لري. معلم یا ښوونکی د زموږ د ژوند ګلانو ساتونکی او د هیواد د راتلونکي جوړونکي نسل روزونکي شخصیت دی. د هغه لپاره دنده د ټاکل شوي مسؤلیت ترسره کول نه دي، لکه څنګه چې یو بل معلم د ایران په یوې بلې سیمې کې وینو چې په خپل پلارني میراث او پیسو سره ټیبلیټ او موبایل سیستمونه اخلي او محروم زده کوونکو ته ډالۍ کوي، څو د آنلاین کلاسونو په اوسنیو شرایطو کې له درس او زده کړې محرومه نشي. دوستانو، په خراسان شمالی ولایت کې د خدای بخښلی مریم اربابی یو همکار میرمن معصومه باشتیانی وایي، په اسلامي کلتور کې معلمی د نبیانو شغل دی، یعنی معلمی ډیره درنده دنده ده او د هیواد معلمانو خودلې ده چې په هر ډول شرایطو کې دغه دنده پیژني او په ښه ډول یې اجرا کوي. زموږ ویاړ دا دی چې په یوه داسې هیواد کې ژوند کوو چې له خدمت سره عشق، مسؤلیت منل او قربانی او سرښندنه، حتی د روغتونونو کې د بستر کېدا په وخت هم دغه دندې نه هیریږي. دغه صحنه حتی د سپیڅلي دفاع له پړاو سره پرتله کولای شو، ځکه په هغه وخت کې هم یو مبارز په داسې حال کې چې ټپی وي، بیا یې هم د جبهې لومړنۍ کرښې ته د تلو زیاته لیوالتیا لري. هغه یعنی میرمن معصومه باشتیانی همداراز وایي، د روغتون په بستره د یوې معلم ساه ورکول، هغه هم په داسې شرایطو کې چې زده کوونکو ته په تدریس لګیا وي، زموږ د هیواد د معلمانو روحیه نندارې ته وړاندې کوي. لیرې ښکاري دغه شان روحیه د نړۍ په بل یوه ځای کې هم پیدا کړی شو. اوس معلمان هغه که په حضوري بڼه د کلاسونو د ترسره کېدا په وخت وي او که د انټرنیټ له لارې یعنی په آنلاین بڼه وي، د زده کوونکو د لا زیاتې پوهونې لپاره خپلې تر ټولو زیاتې هڅې کوي، ځکه هر یو زده کوونکی خپل بل بچی ګڼي او همدغه روحیه ده چې په خپلو کې د معلم مقام او حیثیت ورځ تر بلې لا لوړ کړی دی. په اسلامي کلتور او فرهنګ کې معلمي ډیر لوی او مهم کار دی، ځکه چې هغه کار پراختیا د ټولنې، ملت او حتی د نړۍ په سویه دی. د قرآن کریم د مائدې سورې په درویشتم آیت کې راغلی دی چې هر څوک یو انسان د قتل یا د فساد له جرم پرته ووژني، داسې دی چې ګواکې ټول انسانان یې وژلي وي، او هر چا چې یو انسان له مرګه وژغوري، داسې ده لکه چې درست خلک یې ژوندي کړي وي. که څه هم د دغه آیت ظاهرا مفهوم مادي حیات او مرګ دی، خو له دې لا مهم معنوي ژوند او مرګ دی. له جهالت او ګمراهۍ ژغورل یوه انسان ته همهغه د ژوند وربخښل دی. له همدې امله د یو کس تربیت او لارښوونه د درست بشریت او انسانیت له ژوندي کولو سره برابر دی، او د یوه کس ګمراه کول همهغه د درستو انسانانو نابودول دی. روایت شوی دی چې یو کس د حضرت امام سجاد علیه السلام و اخواته ورغی او د خپل پلار له قاتل یې شکایت وکړ او د قصاص نیت یې درلود. حضرت امام سجاد علیه السلام له هغه وپوښتل، آیا دغه کس ستا کوم خدمت نه دی کړی چې د قصاص په ځای دیه واخلې؟ هغه کس وویل، څو ورځې د ما معلم پاته شوی دی، خو دا دلیل نه کیږي چې له قصاص اخیستو ډډه وکړم. امام بزرګوار وفرمایل، دا څه وایي؟ د زده کونې او ارشاد ارزښت له قصاص ډیر زیات دی، نو ځکه هغه کس د خپل پلار په قصاص سترګې پټې کړې او هغه یې وبخښه. خدای بخښلی مریم اربابی په دې اند و چې په کورنۍ او ښوونځي کې د میرمنو روزنیز رول تل اغېزشیندونکی وي، او دا میرمنې دی چې په خپلو اقداماتو سره بچیانو ته د سرښندنې او له ځانه د تیرېدا روحیه ورزده کوي. دغه معلمې په خپل اقدام سره معلمانو او زده کوونکو ته داسې درس ورکړ چې هیڅکله هم په کلاسونو کې د زده کېدا وړ نه و. هغه په خپل ځانګړي او غوره چلند سره وښودله چې د ژوند په هر شیبې کې د مجاهدت او زیار لاره پرانیستې ده. هغه به ویل هغه انځور چې په انټرنیټ او سوشل میډیا کې د روغتون په بسترې باندې زما د درس نندارې ته وړاندې شوی د هغو زړسواندو زرګونو معلمانو څخه روایت دی چې د زده کونې لپاره یې خپله سینه وړاندې کړې او حاضر دی څو د خپل ژوند تر وروستیو سلګیو پورې د خپل رسالت په ترسره کولو ټینګ ودرېږي. وایي نن د منی ورځو لمر د تل پشان راووخت او د درس او مشق ساعت راورسید. زده کوونکو په آنلاین بڼه په کلاس کې خپل شتون اعلان کړ او د خپل معلم پوښتنو ته ځواب ویلو ته تیار شول. خو د دوی معلمه میرمن مریم په روغتون کې په خپل بسترې نه وه. باور کول ورته ډیر ګران و، خو کرونا ویروس هغه هم له خپلو زده کوونکو جلا کړه او پر زړونو یې ډیر ستر داغ کېښود او له نړۍ یې سترګې پټې کړې. د دغې زړسوان د معلمې څخه پاتې انځور چې د روغتون په بسترې پرته ده او خپلو زده کوونکو ته درس ورکوي په ټولنیزو چینلونو کې ډیر زیات انعکاس درلودلی دی. د ټولنیزو چینلونو یوه کاروونکي په خپل یوه پیغام کې لیکلی دی: زړسوان د معلمه مریم جان اربابي په ویښ او بیدار وجدان سره زموږ له منځه تللې ده. د هغې ځای به هیڅوک ډک نه کړي. د یوه انسان ځای بل انسان هیڅکله هم نشي ډک کولای. هغه زموږ په منځ کې نشته او مصیبت زموږ د خپل یوه ګران کس له لاسه ورکول دي. کاش موږ پوهېدلی. د سوشل میډیا یوه بل کاروونکي هم په خپل شخصي پاڼه کې لیکلي دي: دا کورونایي بحران یو تر ټولو ښکلی او په زړه پورې انځور چې له یوه ډیر ستر داغ او غم سره یو ځای و، د روغتون له یوې بسترې د یوې هغې زړسوان د معلمې میرمن مریم اربابي د حق په لور الوت دی چې د دغه ټاټوبی د زده کوونکو د نیکمرغۍ د څوکو اوج ده. میرمن مریم اربابي خپله نغمه ولوستله او الوت یې وکړ، خو صحنه په خپل ځای پاتې ده. کلاس او ښوونځی هم د هغو معلمانو د شتون ډګر دی چې په زړه سواندۍ او لیوالتیا سره یې د دغه ټاټوبي د بچیانو د روزنې او ښوونې لپاره هڅه کوي. ډیرو قدمونو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو په پای کې وایو چې د مریم اربابي روح خات او نامه تل ژوندی وي. په همدې جملې سره دغه پروګرام هم پای ته رسو. خدای مو مل او ملګری.
د لارغون کوډ سه
ګران او محترم اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنه. دوستانو، په ایران کې له موزیمونو یا لرغونکوټونو څخه د کتنې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا او ملتیا فرصت ولرئ.
گران اوریدونکو، مقدم یوزم یا لرغونکور چې ځینې باوري دی د څیزونو معمارۍ له امله د ایران تر ټولو ګران کور دی، په تهران کې د دې ښار د شمالي ضلع په امام خمینی سړک باندې واقع دی. دا کور اوږدې کیسې لري او د دې جوړښت د قاجار دورې ته ورګرځي. د مقدم کور د تهران د احتسابیه ادارې مشر او په برن سویس کې د ایران مختار وزیر له سفیر وروسته احتساب الملک محمد تقی خان کورنۍ د اوسېدو ځای و. بیا دا کور د زوی ډاکټر محسن مقدم چې د تهران پوهنتون د لرغون پیژندنې استاد په اختیار کې و. احتساب الملک دوه زامن حسن او محسن نومېدل چې د زده کړو د دوام لپاره اروپا ته ولېږل. حسن مقدم په ادبي، سیاسي او ټولنیزه حوزه کې ډېر فعال و، خو په ځوانۍ کې د ټي بي بیمارۍ له کبله مړ شو. له هغه ډېر مشهوره ډرامه جعفر خان له پرنګ راغی پاتې دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، خو د محسن مقدم داستان له یو بل توپیر سره مخامخ شو. هغه په فرانسه کې له سلما گویوموجیان چې د بلغارستان اصالت درلوده او اوسېدونکې وه سره آشنا کیږي. سلما خپل زده کړې په سورن پوهنځي، لوور او د لرغون پیژند پاریس په انسټیټیوټ کې ترلاسه کړې. هغه په 1980 میلادي کال کې له محسن مقدم سره واده وکړ او ایران ته راغله. دوی په کلتوري وزارت کې وګمارل شول او د ایران د لرغونو آثارو څارنې ماموریتونه ترسره کول. همداشان د عتیقه جاتو او د عتیقه ادارې تخنیکي څارونکي په توګه په شوش کې فعالیت کولو. له هغې وروسته سلما د ایران د ملي موزیم د کتابتون مشره شوه. دوی د خپلو علمي فعالیتونو ترڅنګ د ایران د تاریخي او کلتوري میراث د ساتنې لپاره د تاریخي سیزونو او آثارو راټولول پیل کړل. دې جوړې ډېر قیمتي آثار راټولول، لکه کاشي، د تراشېدلو کانو ټوټې او نور. له تاریخي او دودیزو ځایونو په الهام سره دوی د دې لرغونې حولې په کنجونو کې په زړه پورې څیزونه نصب کړ او تاریخي څیزونه لکه لوښي، شیشه، نقاشۍ، سکې، مهرونه او تاریخي سندونه او نور څیزونه په دغه پلرني کور کې د موزیم په بڼه تنظیم کړي او ساتلي دي. دا کور په 1950 کال کې د محسن مقدم لخوا د تهران پوهنتون ته ډالۍ شو او نن د تهران له لرغونو او یادګارو ځایونو دی چې په موزیم کې بدل شوی دی.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، لکه څرنګه مو چې اشاره ورته وکړه، د محسن مقدم پلرنی کور د تهران له لرغونو ارزښت لرونکو او یادګارونو څخه ځایونو څخه دی. دا کور اوس هم په 2112 مربع میټر باندې شتون لري او اصلي ودانۍ ته په کلونو کې بېلابېلې برخې ورزیاتې شوې دي. محسن مقدم په 1980 میلادي کال کې په 69 کلنۍ کې مړ شو او میرمن سلما تر 1990 میلادي کال پورې د هغه د میراث ساتنه کوله. او له هغې وروسته د تهران پوهنتون د دې مسؤول شو. دا میوزیم په 2000 میلادي کال کې د ایران د ملي اثارو په توګه ثبت شوی دی. دا ملي اثار د معمارۍ له مخې هم خپل ساری نه لري. د دې عمارت نورې ودانۍ هم د ایراني هنر سمبولونه دي. د دې کور د معمارۍ یو تر ټولو اصلي ځانګړتیا له تاریخي آثارو سره د دې معمارۍ فضا ده. لومړی سی چې مقدم کور ته په ننوتلو سره د خلکو پام ځان ته اړوي، پیروزه هاوس او په شاوخوا کې شمدنونه دي چې ډېر ښکلې ننداره یې رامنځته کړې ده او په کور یې د مینې او خلوص ډکه فضا واکمنه کړې ده. د میوزیم په ځمکو کې کرل شوي ګلونه، کار او د ځای جوړونه هم د سیلانیانو او لیدونکو لپاره ډېر خوندوره فضا لري او د ایراني باغونو نمایندګي کوي. مقدم کور له دریو انګړونو جوړ شوی دی چې بهرنی انګړ، د نن انګړ او دریم انګړونه لري.
کلونو اوریدونکو، کله چې اصلي ودانۍ ته راننوځئ نو کولی شئ د مقدم د کورنۍ له فعالیتونو، کارونو، علمي او شخصیتي ژوند سره لا زیات آشنا شئ چې د انځورونو په چوکاټ کې د شخصي څیزونو په توګه نندارې ته وړاندې شوي دي. د اصلي ودانۍ په بله برخه کې یا د استقبال په تالار کې د پخلنځي څیزونه، لرګیو جوړ څیزونه، لرغوني صندوقونه پراته دي. د استقبال په تالار کې د علمي فعالیتونو او له میلمنو د میلمستیات سیزونه هم شتون لري چې په اوس وخت کې د آثار او تاریخي سیزونه په مقدم موزیم کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د دې عمارت یوه بله ودانۍ چې خانه اربابي نوم لري، په دې عمارت کې د محسن مقدم د ژوند په وخت کې په 1906 کال کې د هغه له شاګردانو ډاکټر ابوالقاسمی په مرسته د اروپا د منځنۍ دورې په بڼه جوړ شوی. د ډاکټر مقدم هڅه دا وه چې د ایران د خلکو له هنرونو یوه برخه په دې ځای کې نندارې ته وړاندې کړي. دا ودانۍ بیلابیلې برخه لکه کتخدا، حمام، صدفي کوټه، د دخانیاتو څخلو کوټه او زیرخانه لري. در بابي عمارت په شمالي ضلع کې په 300 یو دالان د ډاکټر مقدم لخوا جوړ شوی او دا د زندیه او قاجار زمانو له ټایلونو سره سینګار شوی. دا دالان په میانس کې یو وړوکی هاوس لري چې له فتلی شاه قاجار حمام سره تړون لري ایښودل شوی او په کې په میانس کې فوارې تویږي او له وړوکې نالۍ ډندې ته داخلیږي. دا په اسپانیا کې د باغ الحمرا سمبول دی چې د ډاکټر مقدم دغه هیواد ته په سفر کې لیدلې او له هغې اخذ کړی.
خواږه دنکو، د مقدم کور یو تر ټولو ښایسته ځای دیوارې تجدد دی چې د هوشان سیهون مهندس د معمارۍ او طرحې د مهارت نښه ده. دا دیوال چې له 2 مربیچي ستنو چې د اصفهان 40 ستنو ماڼۍ یعنی 40 ستون ته ورته دی جوړ شوی دی او د انګړ بهرنی او دننه انګړ یې له یو بل جلا کړی دی. وایي چې ډاکټر مقدم دا ستنې د ناصر الدین شاه د خور د ماڼۍ د ویجاړولو پر مهال دې ځای ته انتقال کړی وي. اوس د مقدم کور د ننه انګړ ته ورځو. دا انګړ کاجار کوټه، ناسته کوټه او زیر ځمکه لري. کاجار کوټه ډاکټر مقدم د کاجار او د زندیا د لړۍ د وختونو له ډېرو ارزښت لرونکو آثارو سره سینګار کړې ده. له اصفهانه د زندیا ګچو جوړه تاکچا او د نصیر الدین شاه د مېرمنې له ماڼۍ راوړې اور ځای په دې کوټه کې شتون لري چې هم له دې امله دې ته د کاجار کوټه ویل کېږي. لا ځینو نورو آثارو چې د کاجار او پهلوي دورې پورې اړه لري کولی شو د ناستې په کوټه کې ننداره وکړو چې په تیر وخت کې د ډاکټر محسن مقدم او میرمنې د اوسېدو اصلي ځای وو. په دې برخه کې یو شمیر قلمدان، بکسونه او د ډاکټر مقدم لخوا جوړې شوې نقاشۍ نندارې ته کېښودل شوي دي. د مقدم کور په پای کې یو بل انګړ ته رسیږو. دا انګړ په لومړیو کې د پخلنځي او د خدمتګارو د استوګنې ځای لري او په شرقي جنوب برخه کې یو بل انګړ واقع دی. په محسن مقدم د ژوند په وخت کې له هغې د انبار په توګه استفاده کېدله، خو اوس له بیا رغونې وروسته دغه برخې د موزی د ادارې په توګه فعالیت ته دوام ورکړی دی.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، د لرغون کوټونو په اړه د دغه پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو مخکې له دې چې تاسو له حضور اجازه واخلو او رخصت شو، یادونه کوم چې تاسو کولی شئ چې په دې اډرس سره زموږ سره اړیکې ټینګې کړئ: parstoday.com/ps، او په زموږ په سایټ کې خپل د نظر وړ مطلبونه راواخلئ. نو پام دې ځای کې ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګری.